تکرار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تا باندې جلی کم توجه نه کیږي. کله چې جلی زیږیږي چې ځان جلی ده نو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوې زیږیدلې لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه پاس شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی آرخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چی خدای مکره لبادی پیخی سر مخ کیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورته وید کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیره لغو میرمنو سره چی لوری نری تراوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند زین خدی دوم را تر تاثیر لند راولی چی دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځه سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط کې د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خځه یې لري البته سم خوړه نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي ورک یو د جلکې یعنی هغه کنجلې دي چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورانه زیادتر وقت یعنی استثناشته نایم چه تون استثناشته که خود زنی کورانه چی دی این جلی تا دومره نخوشانه کیگی نو طبعا چه خوشانه نوی خمورتم دومره توجه بیانه کیگی نو علک چه بیانک ده توجه دیره بی طبعا پا آقا کرو که بیانده میندو در میندی چی دی دی علک مور اگه هم خوشانه وی با تا چونه چی موگ لیدنی دی چونه چی موگ تا معلوم شوی دی زکر در علک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده دی او در جلی مور چی وی اگه بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته نو تا من در کور نخواه موگو تا درسته توجه کیگی چی مثلا جلی در پیدا شویدن و بس زدن و دوم را توجه و پام نکیگی یو دغه مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خواړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوي مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کوي دا اکثر اوت کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس هم دا ستونزې ما په نظر خو هم دا لامل کېدای شي
بله کله چې له پایل نه دي نجلۍ په پیدایښت باندې د سی یو عکس العمل ښودل کېږي چې آتا مور ډپریشن ته ځي پس له دې چې ماشوم دي نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد ترمنځ فرق چې د تعلق پیدا سو بلی تازوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي خواشي نیسي خفه سي دا نور څومره بد پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ د لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه طبعا کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه طبعا هغه نجلۍ کم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږیږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لوی ستونزه ده.
زمونږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول وسط یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسی نیولای چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لري پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکړي. او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو، همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې شي دی ګرد ښځې میندې سوي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي، د اسمانه نه دی رالوېدلي، دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د ښځو دپاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواښې د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کیږي چې فریاد دې مه کوه، ته لومړۍ ښځنه یې چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي، راځو ټولنیز فشارونو ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سویم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم، زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېده بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني راوغو، هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شهرو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبره سیدله بستروختون کې به ساور کړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم له لاسه ورکول، چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ شوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی، خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپل لونو باندې زده کړې نه کولې، کې کړې وای اوس به پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي، خو متاسفانه په کل کې بیا هم یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نسته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم هلته تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کړي، ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړي وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړي وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره، په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو، دمو په ځان تپلې ده، دمو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون په خانې ماسله عقله وایي چې مخکې به مېرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبانو حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي شي او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوڅ خیا هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سي مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی شي د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره اوسي یعنی ښځه اوسېږي نو کم داسې دا ما پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي کله کله کېدای شي دوه هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه یې نیسي ویلی شو چې عوامل مختلف دي خو بیا هم کېدلی شي هورمون نی تغییرات می پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی
دغه اوس وخت کورنۍ ته څه کول پکار دي څه باید وکړي لدی مور سره
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وی چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې د داسې مایندې نه درکوي او کله کله وایست دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف او خمایندې په اطرافو کې وسیږي یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسره کومک نه ورسره او مغه مورم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولای په یوه خانه د کار فشار وي بلې خانه خپل هغه د حمل فشار وي د ماشوم فشار وي او کله کله هم د خاوند نه در کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې مقدس نارینه او داسې خاوندان شته چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېر خواسته لري چې میرمنې نشي سرته رسولای او شاید مهم عامل هم دغه شانه وي
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالات لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، دی د خاوند خانه، دی د کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي. مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، د دغه درکه لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کلی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه. ورته
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو له مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغه ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویې چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړې هغه باید هېڅ خواړه ونه کړه. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغه نه هغه د خاښې او د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بهلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشوم ای پس شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او دا خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګر خونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښود؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم، یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي، یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډیر کلونه وتلی و چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا تر وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي و، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی و، هغه مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو، آګاهي ورکړو په دوی کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي، وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور ورېږي، نو دا رقم وکړی شي چې د در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو، توانمند یې کړو، دو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درک کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کوه، خاکې په نور باندې خشونت کوه، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کوه.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی، د شخص سره یې کو چې مثلا که خپل انګور راشي، خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو، خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې ما آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي مرسته وکړي، چې مثلا کوچلی فرق نه لري، یعنی یو عمله دا ملمر بعض مثلا سہولتونه ورته پکور کې لک برسته ورسو شي، لک مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دریجه به هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420224 44 شپږ سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00420224 44 شپږ سوه یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له آزادې رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیرونو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنی چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متره دی چې دا ډیره لږ اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیز هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متره ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 375 متره پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 500 متر څخه تر 2000 متر لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم هغه برخه چې له 2000 څخه تر 5000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بهر له 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګوزره را اخلي، چې په عمومي توګه د ګوزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادې راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کاندي وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپنه مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقه مبارکې د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي، او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سیکله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکې مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بې ځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي، او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1450 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنی لامینونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې مهاجرتونه هم مثبت پایل لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبت او منفي اغیزې کړي دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم، د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بندنیو هیوادونو ته د سرمایې لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې به خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ ولاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
که تاسې
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Come on. پتیارا دنا دی بنا وای بغل تسم کچ بده پیژنما